سلامونه ستړي مشه زه سفي ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستو ام پیل په خبرونو کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د اسرایلو پارلمان ته ویل چې پاتو میاشتو کې اته جګړې پای ته ورسولې. هغه په خپله وینا کې زیاته کړه اسرایلي رغمل را خوشی شوي نو ځکه هم اتمه جګړه د په نظر پای ته ورسېده. د اسرایلو په پارلمان کې د ترامپ تود هرکلی وشو. ښاغلي ترامپ د غزې د جګړې په پای ته رسولو کې د ټولو ښکېلو مرکچیانو له هغې ډلې د امریکا د منځني ختیځ د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او څو نورو چارواکو او شخصیتونو هڅې وستایلې. تمه ده ښاغلي ترامپ نن وروسته د مصر شرم الشیخ ته هم شي څو د سولې په سرمشریزه کې برخه واخلي. ډیورند کرښې ته نږدې د ختیځو او جنوبي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو پوله ساتي لا هم لاس په ماشه دي او پولې ته نږدې یې پوځي حضور زیات کړی دی. دوی وایي د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوي لا هم له ویرې خپلې مینو ته نه ستنېږي. د طالبانو د حکومت ځواکونه وړمه شپه پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې څو ساعته یې دوام وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته دغه بریدونه غیر ضروري وبلل او ویې ویل دواړو هیوادونو کې اړیکې به لا پسې ترینګلې شي. نن په دومه ورځ د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د ازادي روډیو مشال څنګه ته ویلي هلته د ګمرک او کډوالۍ دفترونه تړلې او ورسره دوه اړخیزې سوداګري هم ځنډېدلې. د خیبر درې په لار افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي درول شوي او ډرایوران وایي دا کشالې دي د مذاکراتو له لارې هوارې کړل شي او باید کاروباري لارې ونه تړل شي. دوی ویلي سخت مسئلو کې سخت مشکلاتو سره مخ دي او د خوراک او پاک اوبو سهولت نه محرومه شوي او په سړکونو او ځینې ګاډو لاندې په ځمکه شپې سبا کوي. د اکتوبر په 11مه د پاکستانی ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 50 سرحدي پولو باندې سختې نښتې وشوې چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. هم د طالبانو حکومت او هم د پاکستان حکومت یو بل ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې وکړې. پاکستان کې پر مظاهره کوونکو برید کې درې کسان وژل شوي چې د طالبانو حکومت پرې خواشینی ښولې. د پنجاب پولیسو وایي د تحریک لبای کې پاکستان ټی ایل پی له پلویانو سره په نښتو کې یو سرتیری او د یاد تحریک درې غړي وژل شوي دي. پولیس او د تحریک لبای کې پاکستان غړي هغه مهال په شخړه واوښتل چې پولیسو په مرید کې د اعتراض کوونکو پرلت پای ته ورساوه. تر نښتو وروسته سیمه کې د لاهور او اسلام آباد تتلونکي لوی لارې تړلې شوي خو لږ شېبه وروسته بیرته خلاص شوي دي. تاریخ لبای پاکستان چې یو مذهبي ډله ده د تیرې جمعې په ورځ له لاهوره د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړ او د پلان له مخې غوښتل په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخته لاریون ورسوي. دوی د غزې او فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اعتراض کوونکو سره پر شوي تاوتریخوالي خواشینی ښولي او یو خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان د پوځ لخوا په یادو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. لازادي راډیو خبرو ته غیاست او د کرکټ مینوال ته دا چې د افغانستان او پاکستان د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا سه شنبه ورسته یو ورځنۍ لوبه وکړي. دغه لوبه په ابوظبي کې پیلېږي چې په افغانستان کې به شاوخوا د مازیګر څلور نیمې وي. افغانستان دوه لومړنۍ یو ورځنۍ لوبې له بنگلاديش ګټلې چې ورسره د دغو لوبو د اتلولۍ جام هم خپل کړی دی. افغانستان داسې وخت په یو ورځنۍ لوبو کې د اتلولۍ سیریز ګټلی دی چې په شلو ورځو لوبو کې درې واړه لوبې پر بنگلاديش باندې بایللې دي. ازادي رادیو ته غوګیست ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ نن د اسرایلو په پارلمان کې وینا وکړه. هغه ویل چې اسرایلی یرغمل را خوشی شوی نو دا جګړه پای ته رسیدلې بولي. دا مو د سر مطلب دی. نور مطالب هم لرو. د افغانستان او پاکستان د شخړو تعقیبی راپور هم درته خبرو ده چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر سختو نښتو وروسته کرښې ته نږدې د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم جګړه نشته خو وضعیت لا ترینګلی دی.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ نن د اسرایلو پارلمان کنيست ته وینا وکړه. هغه ویل اسرائیلی رغمل را خوش شوی نو د غزه جګړه پای ته رسیدلې بولی. دا چې خغلی ترامپ نور څه ویلی دی او د خبرو جزئیات څه وو او په ټوله کې منځنی ختیځ د خغلی ترامپ د سفر نور اړخونه څه دي، اسد الله الدین د خغلی ترامپ وینا او دغه سفر تعقیب کړی او سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
ډیره مننه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سهار په ځای وخت تل ابیب ته ورسید. هلته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کابینې غړي او د غراز د اسرائیل لمړی میرمن دغه هرکلی ته ورغله. دغه ته ل ځای چارواکو سره لاندې د کاته درلودل. بیا د ډونالد ټرمپ په مشرۍ امریکایي پلاوی لار د اسرائیل پارلمان ته. هلته په پارلمان کې وینا درلوده. البته د وینا مهم ټکی دا و چې ټرمپ ویل چې د غزې د سولې موافقه اسانه خبره نه و. د پټکو اتم میاشتې کاری وغوښته یا هڅې وغوښته چې د غزې جګړه بل اخر د پټکو پای ته ورسیږي. او ښاغلی ټرمپ د هڅه کې د خپل حکومت د غراز اسرائیل د حکومت او د مزنی ختیځ لپاره د خپل ځانګړي استازي سټیف ویټکاف د هڅو ستاینه او مننه وکړه. د اسرائیل لومړی وزیر هم په دې اړه باندې خبرې وکړلې. د ټرمپ د وینا نور ټکی هم وخده چې د خبرو یو برخه سره واورو.
And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace.
ټرمپ ویل چې بل اخر د فلسطین او اسرائیل خلکو له اوګده ځان روس خپل نارامۍ تر شا پرې خو دې او د نارامۍ فضا خپل کړله. په دغه وینا کې د پارلمان کین اړخو لکتر لګه دو غړو د ډونالد ټرمپ د وینا پر مهال مخالفت یا د اعتراض غک پورته کې چې هغه دواړه کسان د پارلمان له غونډې وېستل شول. او وروسته بیا وینا د ټرمپ دوام وکړ. لا هم ښاغلی ټرمپ تل ابیب کې دی او داسې ویل کېږي چې له تل ابیب وروسته بدای مصر ته ځي. د مصر په شرم الشیخ کې هم نن ماښام مهال یو کانفرنس جوړ شوی دی چې مشري خپل ښاغلی ډونالد ټرمپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی کوي. هلته به په رسمي ډول هغه غونډه جوړه شي چې د غزې د سولې په اړه باندې پلان شوی ده. او په هغې غونډه کې د جرمني، فرانسې او برېټانیا مشران هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم ورځي. خو د اسرائیل صدراعظم ویلي چې دای شرم الشیخ ته نه ځي. دغه راز د ایران ولسمشر هم ویلي چې دای په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي.
بله، مننه کوم اسدالله لودینو چې منځني ختیځ په تیر اسرائیل ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر په ارتباط باندې مفصل جزئیات لمو سره شریک کړه. تمه ده چې نن په شرم الشیخ ټاپو کې د مصر په قربتو باندې د غزې د سولې په اړه باندې کانفرنس وشي. او ډیره تمه کیږي چې هلته تړون لاسلیک شي، هغه تړون چې د غزې د سولې په ارتباط د ولسمشر ډونالد ټرمپ د شل مادیز وړاندیز شوی بیانې پکې تشویبیږي. او تمه ده چې ښاغلی ټرمپ هلته د دغې سرمشریزي مشري او مسؤلیت په غاړه ولري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبو پاکستانی ځواکونو تر سختو نښتو وروسته کرخې ته نږدې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم اوس جګړه نشته خو وضعیت لا ترینګلی دی. د کونړ، ننګرهار او کندهار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل پرون هم د دواړو لورو ترمنځ خال ډزې کېدې، خو بېګا او نن د یادولو وړ کومه پېښه نه ده رامنځته شوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه تازه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته یې خپره کړې، د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د دواړو لوریو د وروستۍ نښتې په اړه اندېښنه ښوولي. د روانې اکتوبر په ول سمه د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په څو بیلابیلو ولایتو کې هم مهاله نښتې پیل شوې چې په ترڅ کې دواړه لورو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل رپورټ ته.
که څه هم د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو د قراریدو راپورونه ورکول شوي، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي وضعیت لا هم ترنګلی ښکاري. لږ تر لږه د ننګرهار، کونړ او کندهار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم وړ مشپه تر ګرم نښتو وروسته پرون هم په ځینو سیمو کې خال ډزې اورېدل کېدې، خو د دوی په خبره اوس مهال وضعیت نورمال خو اندېښمنوونکی دی. د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بېګا شپه چې کومه وضعیت ښه و، جنګ نه و، ښه په آرام سره په تېره شوې ده، خو ډېر خلک چې کوم و هغه اوسه پورې کورونو ته بېرته نه دي راغلي. او د طالبانو د ټانکونه او توپ او غټ وسلی چې کومي هغه وسم په هغه جیانو کې پرتی دي.
د ختیځ کونړ د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې دی هم نغښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط وویل ل تیر ورځ راهیسې طالبانو بیلابیلو پوستو ته زغروال ټانګونه او درنې وسلې پورته کړي او د جګړې له امله بې ځای شوي کسان لا هم بیرته خپل مینو ته نه دي ستانه شوي. د عراق وی چې وضعیت ته په کتو هر شیبه د جګړې د پایل خطر موجود دی.
اوس خو په ټوله کې په کونړ کې وضعیت نارمل دی، خو په نغاشي او نړۍ او شګل او ولسوالۍ او سرحدي سیمو باندې ډیورنډ فرضي کرښې ته څېرمه طالبانو بشپړ آمدګي نیولې ده. د دغه سیمو اوسیدونکي چې دي هغوی په کډه شوي دي، ښاري ساحو ته، اسداباد او ځینو نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د سویلي ولایت کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي چې کرښې ته نږدې کاروبار لري، ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې ورځې راهیسې بازار او د سپین بولدک دروازه تړل شوي او هیچا ته دروازې ته د نږدې تګ اجازه نه ورکول کیږي. د هم چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې پرون د اکتوبر په 12مه د ورځې نږدې 10 بجې پاکستاني جټ الوتکو په دې ولسوالۍ کې هوایي حملې هم وکړې.
تېره ورځ پاکستاني جټ الوتکو په سپین بولدک کې بمباري وکړه، تش ګودامونه وو، هغه یې په نښه کړل، چاته پکې ځاني زیان ونه رسېد. اما د تېرې ورځې را په دې خوا دلته سپین بولدک بازار چې دی بندې، کاروبار هم درېدلی دی، او د دې تر څنګ وضعیت دلته استراري دی.
د راپورونو له مخې له دې نښتو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټولې لارې تړل شوي او د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د هر ډول تګ راتګ مخه نیول شوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته خبره کړې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو د وروستۍ نښتې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي دوی هیله لري چې افغانان د یو رښتینی ډیموکراتیک نظام څښتنان شي. د غراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت د طالبانو رژیم یاد کړی، هغه څه چې ظاهرا د طالبانو حکومت په اړه د پاکستاني لوري د سیاسي دریس تغییر ښیي. د پاکستان حکومت مخکې له دې د طالبانو حکومت ته د افغانستان حکومت او موقت حکومت یادوه او بېلابېلو نړیوالو سټیجونو کې د ملاتړ سربېره ورسره د نړۍ د تعامل غوښتنه کوله. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تازه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون د اکتوبر په 12مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کنفرانس کې پاکستان په افغانستان کې د قومونو ترمنځ نفاق ته په لمن وهلو تورن کړه، ویل چې ځینې افغانان یې په خپل دام کې راګیر کړي او غواړي د افغانستان د ملي امنیت په ضد یې وکاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غراز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ جګړه غیر ضروري بلل شوی او پکې ویل شوی چې لامل به د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شي. خو د طالبانو د حکومت ویان دغه نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم نقص او په پکتیکا د هوایي حملو غچ اخیستونکو بریدونه بللې. په دغه نښتو کې دواړو لوري یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو اداوي هم کړي. د طالبانو حکومت ادعا کړي چې 850 پاکستاني ځواکونه یې وژلي او تر 1000 نور یې ټپیان کړي، خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون د اکتوبر 12مه په دې جګړه کې د خپلو 23 عسکرو وژل کېدل او دغه راز د 29 نورو ټپي کېدل منلي، خو ادعا یې کړي چې تر 200 طالبان یې وژلي. داسې مهال چې ذبیح الله مجاهد ویلي په دې نښتو کې 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي. تر اوسه کوم خپلواک بنسټ ازادي راډیو ته دغه تلفات نه دي تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتو ته د غبرګونونو په دوام تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي آمده دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو د پای ته رسیدو لپاره منځګړیتوب وکړي. نوموړي منځني ختیځ ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته وویل دا وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو راپورونه مې اورېدلي دي، باید صبر وکړم چې بیرته راستون شم. زه چمتو یم چې مداخله وکړم ځکه د جګړو په پای ته رسولو او د سولې په ټینګښت کې ماهر یم او زه ویاړم چې دغه کار کوم. لبل احوال دغه نخته روسه د پاکستان حکومت یو وار بیا خبرداري ورکړي چې په خپل خاور کې بل قوانینو سره سم د افغان کډوالو په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیگانه وخت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان دغه خبرداري په پاکستان کې میشت ګڼ شمیر افغان کډوال هم اندېښمن کړي او عمومي فکر دا دی چې ښایي له دې نښتو وروسته له دوی سره د پاکستان چلند لا بدتر شي. د راپورونو له مخې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمیر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډيو ته غوښته ده. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای په پاکستان کې ځینې کړي اڅه کوي د دواړو یوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي متقی پین کې په دا ډول سرګندونو سره غواړي د دوی په وینا په افغانستان کې د تراګرو له حضور پام بلې خواته اړوي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او زل بیا تور پورې کړ چې په پاکستان کې ځینې کړي هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبې په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. هغه د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې له وروستیو نښتو وروسته اوس وضعیت څه ډول دی وویل، په افغانستان کې اوس وضعیت ښه دی خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کې سات هماره تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
لے پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غواړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسيون چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتونکي دي، دوی له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. له پاکستاني سیاسيون او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاصې کړې شته چې د وضعیت د خرابوالي کوشش کوي.
پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
خغلی متقی واضح نکړه چې دا کومې کړي دي چې د په خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. خو نو موري ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل پولو او هوایی قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته به فورا ځواب وایي. خغلی متقی چې له هند څخه په 15 ورځنی رسمي سفر بوخت دی، مخکې هم ورته ادعا کړې و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلک رد کړي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون یکشنبه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیل یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیل اقدامات چې موخه یې د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه له منځه وړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیل توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تیر اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلې هدف ترلاسه کړي دی.
له خبرونو ور اخوا
نن د اکتوبر 14 د طبيب خو د خطر د کمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طبيب آفتونو یو شمیر قربانیان وای په دغه دول پیخو کې درانه زیانونه ورسېدلې. خو د مرستو لژمنو سره سره لازمي مرستې نه دي ترلاسه کړي. دوی وای اوس چې د ژمي موسم مخ پر رسیدو ده، دوی لا ډیرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د چاپیریال د برخې یو شمیر متخصصین وای د بې کیفیت کورونو جوړول د طبي آفتونو له امله د زیانونو د زیاتوالي یو لوی عامل ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیر اګست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو. هغه وایي میرمن او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور می ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه ده هله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان یو.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته ویل.
دی
وای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیان نه واړول. زموږ په کلی کې اتلس کورنۍ وسیدي د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمې مرستې نه دي شوي. اوس مهال آن د څښلو اوبه نه لرو او یو بایلر په 200 افغانۍ اخلو.
دا
په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبیعي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبیعي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال افغانان د طبیعي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 6300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطا الله ازادي راډیو ته وویل د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
سخت سازی که تای 14 صورت
دی. وای په تیرو څلورو لسیزو کې چکومي ودانۍ جوړې شوې دي د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی. او تر ډیره د آفتونو پر مهال هم هغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي او که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون له یوې خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی، له بل خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړونکي وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدل یو بله پایله ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په قطار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متي الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون پر نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چېرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ ده، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وایي دوی ته په یاد ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینی برابرې شي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمۍ او د لوبو میدانونه تر اړتیا لږ دي. بل لور ته د کرکټ بورډ مسؤلین وایي په خوست کې د دې لوبې پراختیا او د لوبغاړو د تمرینو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته دوی ډیر پام کوي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نورې هم ډېرې شي ترڅو لوبغاړي وکولای شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي ترڅو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او خېلو به تر سره.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکی زلمیان چې د لوبي سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او باندو کې په ډیره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کیږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کیږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډیر مهم رول لوبولای شي. یعنی زمونږ لپاره دا ډیر ښه دی کوچ تر څو غلطه موږ ته د مسلکي کرکټ راځه کې نو کوچ زمونږ لپاره ډیر ښه دی. سٹاپ کوچ زمونږی موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوب لپاره مناسبه ده نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابر شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په ځمه کې نو په یو سره که چیرته اوس راسي هم نو خوست میش لوبغاړو ته دومره غم نه کوي مشکل نه جوړي ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته رواني.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګیږي. خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمۍ کې د اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي. کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي دي کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبې ترسره کړي او هیڅ ډول ستونزو سره به مخامخ کیږي نه.
یاد دیوی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ د پښتونستان پارک په مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خو دا ځل د خوستی لوبغاړو ډېر ټینګار دوی لپاره په مرکز او ولسوالۍ کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو پر اړتیا وو.
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیم یم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. ورور زموږ مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډېره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې ده ټول خلک یې وتلي دي د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په دا شلکرن انقلاب کې هم نه وسوي خو اوس هم نه سوی. نه د برق ترتیب ورته برابر سوی نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه انتر غزه له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي. په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي او برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو. یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیو او ټوله داسې وی چې 15-30 کیلومتر لار هم نه و خو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې چرته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګې دي. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا نو د مکتبونه هم خلاص کا نورې پروژې هم خلاصې کا. کارونه دوی بند کړه سه کاروبار نشته دی. خلک له غربت سره مخامخ دي سخت ستونزو سره مخامخ دي. حکومت کې دوی څوک نه اخلي نو ډېر زیات ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.